السلام علیکم. په افغانستان کې د ورځې دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل زنوریاس نوري د سات په خبرونو کوم. په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 140% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډکس د راپور له مخې چې پرون خپور شوی او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 څخه تر 85% پورې کم شوی دی. خو په راپور کې راغلي چې له دې سره سره افغانستان لا هم د څلورم پرله پسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونو ترسره کړي، ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډکس په راپورونو کې نه دي شامل. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ پر متحده عربي اماراتو د څه باندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2200 افغان کډوالو د غیر قانوني توقیف تور لګولی دی. دا افغانان چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال افغانستان وتلو ته اړ شوي، په اماراتو کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي، ډیری افغان کډوال چې د اماراتو په بشري ښارګوټي کې ډیری دي ژور خفګان او نورې رواني ناروغۍ لري. مدافع وکیلان نه لري او ماشومان له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه وراسته دي، په خونو کې ډیر خلک اوسېږي او له حشرو په عذاب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عربي اماراتو د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغې څانګې چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقونو دې مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابرو افغانانو سره مرستې ته ژمنه ده. د تخار ولایت په چا اب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لس تنه مړه شوي. د تخار د امنیه قمندانې ویان عبدالمتین صافي نن رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشوه چې یو پیک اپ ډوله موټر چې کارګري نږدې کان ته انتقالول، د چا اب ولسوالۍ په انجیر سیمه کې له سړک واوښت او چپه شو. صافي وویل په دې پیښه کې لس تنه کارګر مړه او 8 تنه نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې د 5 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی او د درملنې لپاره د تخار ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. په ایران کې د پلازمینه تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو راپورونه ورکړل شوي دي. په ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې بیګا خبرې شوي ښکاري چې د تهران په تهران پارس، سعادت آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډو کې ښځه، ژوند، ازادي، مل دوی دیکتاتور، مل دوی خامنه یا نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې ښځو د جبري حجاب په غبرګون کې خپلو پوړنو ته اور واچاو. په کردستان ولایت کې هم بیګا خلک مل د دیکتاتور له شعارونو لارو کوڅو ته راووتل. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې د دې اعتراضونو پر مهال امنیتي ځواکونو په تهران او نورو لویو ښارونو کې ځای په ځای شوي وو. د پولند صدر اعظم وایي حکومت ښایي په نژدې راتلونکو کې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال جوړې 9 جنګي جت الوتکې اوکراین ته وسپاري. ماتیوز موراویتسکی پرون وویل وارسا ښایي په راتلونکو 4 یا 6 اونیو کې دا الوتکې اوکراین ته ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې آیا په دې برخه کې کوم نړیوال ائتلاف هم شته چې ملګرتیا ورسره وکړي. پولندي مشرانو تېره اونۍ وویل چې اوکراین ته د جنګي جت الوتکو سپارل به یوازې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې ترسره شي. سلواکیا هم اوکراین ته د میک 9 جت الوتکو سپارلو ته چمتووالی ښودلی او د ناتو د 2 غړو نورو هیوادونو هم غوښتي دي چې دا کار وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. تاسو مخک د ازادي راډیو نړۍ د ځوان فکر پروګرام دی او زه فريد سیال پکې ستاسو قربانی. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د خونځي او پانتونونو پرانیستلو ته په افغانستان کې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو آیا د دې احتمال شته چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې وځل بیا پانتونونو خونځي ته ستنې شي؟ له شپږم ټولګي او کته هغه نجونې چې خونځي ته ځي، آیا په کافي اندازه معلمان لري او درسي کتابونه شته وکنه؟ هغه لکان چې په راتلونکو څو ورځو کې به خونځي او تستنیږي، آیا د دوی لپاره په کافي اندازه درسي مواد او په خونځیو کې معلمان شته چې تدریس ورته وکړي او کنه؟ ولی په دې وروستیو کې د افغانستان په زیاتره سیمو کې د خونځې او پزای تدریسي مدرسې فعال کیږي. دا د تور تندوري پښتني نن په ځوان فکر کې ل ملمنو پښتو په خبرونه کې قدرمنې ملمنې مو د خزو د حقونو فعال قمر نیازی، خاطره صافی، همدرنګ اوګی امیل او په خونځې کې استاد معصومه اصیل دی. خبرونه کې میرمن اصیل را سره وصل شوې ده، همدارنګ نور ملمنې به هم راشي، خاطر صفای هم راغلی ده. میرمن صفای په پیل کې تاسو ته راځم، تاسو مستړی مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې په دغه څو ورځو کې چې پاتې دي د ګوتو په شمار څه کم لس ورځې دي، آیا د دې احتمال شته چې طالبان به خونځې پرانیزي او انجون ته به اجازه ورکړي چې دوی خونځې وتستنی شي؟
سلامونه درنښت اغلسیال تاسو ته او ټول قدرمنو ملمنو او اوریدونکو ته. فکر نه کوم ځکه چې داسې په رسمي توګه نه څه ویل شوي دي او نه هم کومه خپرونه شتون لري تر دا مهاله، خو نه مې هم لري ده چې دغه ډله دې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، ځکه چې دوی بل ډول مفکوري سره په افغانستان کې شتون لري او تر اوسه فکر نه کوم دغه امر به هم ترلاسه کړی وي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوي او وروسته بیا دوی ګام پورته کړي او دروازې پرانیزي، ځکه چې دوی د نورو پر دیکتې او امر خپلې چارې پر مخ وړي. نو فکر نه کوم چې دغه کار دې تر سره شي او که تر سره شي زه فکر نه کوم دومره دې هم ګټه وغیزه ولري، ځکه چې دوی په ښوونځیو کې اوس هغه څه تعلیمي نصاب نه لري چې باید وای او ویده. دوی پرسر له افراد پالنې او افراد وړونې نور په چی شي فکر نه کوي، پر تعلیم او تحصیل دوی فکر نه کوي. نو څنګه به موږ تمه ولرو چې دوی دې د نجونو پر مخ دروازې پرانیزي یا هغه زده کوونکي او زده کړیالان چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي هغوی دې د دوی شته تعلیمي او تحصیلي نظام کې د نړۍ سره سیال زده کړیالان او زده کوونکي فارغ کړي، ځکه چې دوی پر افراط او افراطیت پالنې تمرکز لري. نو زه فکر نه کوم چې دغه کار دې شونی وي او تمې هم لري د پرانیستل شي. هم ما وویل چې ډېره تمه ترې نه کېږي چې ښه لاسته راوړنه دې ترې د هېواد نجونې ولري.
هدف مداخله سرولنی نه څه ده، یعنی د دوه کال شدی په کور ناست دي، دغه د وخت ځای یادوي چې کمبل لاسرولنی یادوي.
نه پرته له شکه چې د وخت ځای دا یوازې د افغانستان د نجونو د وخت ځای نه، چې د افغانستان فکر وکړي چې هر یو میاشتې کموک په کال هم حساب کو بیا هم کمه ده چې د دوی وخت ځای کېږي د افغانستان د پرمختیا او پرمختګ شاته پاتې کېږي. او دغه راز افغانستان تیرو کندې ته پر لوېدو ګام وړي. د هرې ورځې وختو سره افغانستان لا هم تر خاورو لاندې کېږي، لا هم تیاره کېږي، لا هم د جهالت په کنده کې لوېږي، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه نجونې جوړوي او نیمایي برخه یې همدغه هلکان چې د افغانستان راتلونکي نسل جوړوي، او دوی باید لاس په لاس او ګام په ګام د افغانستان د ودانۍ پر لور بیایي، چې اوس افغانستان په نیمایي ډول شانډه ده. زده کوونکي نارینه زده کوونکي هلکان یو ډول اوس سمه انګېزه نه لري زده کړې ته، په سمه توګه لیوالتیا نه لري، هیله نه لري د هېواد راتلونکي ته، ځکه چې افغانستان اوس یو ډول د ناهیلۍ پر لور خلک روان دي.
مننه خاطرې جانې، تاسو ته بیرته راوګرځو. میرمنه میل، تاسو راته وایي تاسو افغانستان کې یاستئ، نږدې نه حالات ګورئ، داسې نښې نښانې څه شته چې نجونې امیدواره شي، هیله مند شي چې ښوونځي به پرانیستل شي، یا که تاسو هم د خاطرې جان سره موافق یاست؟
علیکم. لومړی سیاست تاسو ته سلامونه درنې خویندو ته چې په پروګرام کې میلمانه دي، ټولو ته نیکې هیلې. خبره دلته ده چې زه د خور ټول خبرې تاییدوم. واقعا زه فکر نکوم احتمال ایس نشته، ایس باور و یقین نلرم، ځکه دی مخکې هم د پوهنتون وخت چې ورسېده مخکې ویلي و چې انشاءالله دا ادامه لري او د دې مخالف نه یو. تاسو داسې فکر ونه کوئ، مګر کله چې پوهنتون شروع شو د مخکې اعلان وکړو چې یوازې هلکان کولی شي دوی پوهنتونو ته لاړ شي، نو مکتب د پاره هم دوی ځان غلی نیولی دی. زه په دې یقین لرم چې نه نیت شته، نه اراده شته، نه دوی غواړي چې هغه شرایط چې دوی وایي زه نږدې کسانو چې په معرف کې کار کوي اصلا هغه مسؤلیت لري، دوی یو ګام یو ذره هم په دې هکله کوم کار کوم پروګرام کوم برنامه باندې کار نه دی کړی چې په څه شرایطو باندې باید چې دوی تمام ورځ وایي چې شرایط دا آماده نه دی او زموږ د دیني او مذهبي باورونو سره سم او هغه محیط او هغه شرایط چې موږ یې غواړو د عنایناتو سره سم. و بابا د یو عمر نه، یو د تاریخ د هغه وخت نه چې تعلیم شروع شوی د امیر شېر علي خان د وخت نه، میرمنې جداوي، جینکۍ جداوي، هلکان جدا به درس ویلي، سنفونه جدا وو، معلمین بیخ د هغوی ښځې وي، د هغوی نارینه وو. نو زه فکر کوم چې دغه بهانې دي چې دوی نړیوالو ته په راډیوګانو کې د دوی هغه ویاندان دا خبرې چې کوي زه بیخي ماته خندا راځي، خو هلته خو هېڅ کوم پروګرام تاسو په لاس لاندې نه دی نیولی. دا به کله دوه کاله تاسو یو نسل له منځه یووړو. یونسکو نن اعلان وکړو، ما نه کاله یونسکو کې کار کړی، هغه یو علمي یو تعلیمی او کلتوري مرکز دی. هغه ویلې د افغانستان چې دا خلک دا دوه کاله د تعلیم نه پات چې دا نسل له منځه لاړه، دا نسل نسل سره جفا وکړو، دا واقعا یو ملي خیانت دی چې دوی دوه کاله په یو ملت باندې تیر کړه او هغه تعلیم نه بې برخې کړه. بیا هغه کله نورمال حالت ته امکان نه لري چې بیرته ستانه شي او بیرته هغه حالت ته ورسیږي، ځکه په دې لاره کې هغه جینکۍ ستره کیږي، په دې دودیزه ټولنه کې هغوی به میړونو ته مجبوري شي چې ورکی وو بل د کورنۍ جوړ شي، هغوی به پرېږدي نه پرېږدي، څه مثال یې د هغه صنف نه اوچت لاړو، هغه کمبخته به څونه په مشکلاتو کې، هغه څونه هیلې امیدونه درلودو، هغه څومره اهداف ځان دپاره څومره خیالونه یې کړي وو چې زه به دا کېږم، زه به د ټولنې دپاره خدمت کوم، زه به د دې جوګه شم، زه به د هغې. دا خو یو ښځه چې په یو کورنۍ کې تعلیم یافته شي لکه شپږ نسله چې باسواده شي، لکه یو قبیله چې باسواده شي، اما که نر باسواده کېږي صرف خپله دی. او خدا خو چې داسې یو سیاسي برخورد د تعلیم سره کېږي، د خور خبره چې مونږ جهالت لوري ته رایی کړلو، نو خلاص شو. دا آینده باید څوک امید ونه لري چې د دې وطن د هوساینې او بچسینې دپاره ودانګي او کار
مننه. تاسو ته بیرته راوګرځو میرمن امیل. اوس به هم میرمن معصومې اصیل ته ورشو. میرمن اصیل، تاسو هم ښه راغلاست، ستړي مشي. تاسو هم په ښوونځي کې استاده یاستئ، تر اوسه پورې د طالبانو له خوا داسې کوم څه اعلامیه راغلي چې د هلکانو ښوونځي به پیلېږي یا د نجونو به نه پیلېږي، یا داسې څه نښې شته؟ تاسو څه اورېدلي دي؟
ډېر ډېر سلامونه فریده جان تاسو ته او د خپرونې میلمنو ته. بیا ازادۍ راډیو ګرانو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه چې خپله یوه ښوونکی یم او د ښوونکو په منځ کې یم، بغیر له دې چې موږ ځو مکتب ته حاضري امضا کوو، واټساپ ګروپ هم لرو او رسنیو کې هم زه ډېر خبرونه اورم او ډېر غواړم چې په دې اړه یو څه واورم، مګر بدبختانه هیڅ نه نوې پریکړه او فیصله نشته په دې باره کې، او زه خپله ګمان نه کوم چې مکتب شروع شي.
تر اوسه پورې د هغو نجونو په اړه چې له شپږم ټولګي وښکته دي، د متوسطه او ثانوي زده کړو په اړه نه وایم، د هغه چې وړې دي، د هغوی په اړه کوم څه راغلي چې دوی ښوونځي به پیل شي؟
دا خو موږ په لکه تیرو کلو کې، پروس کلو، بل کال تر شپږم پورې مکتب وو، او فکر کوم چې همدا اوس به په دې اړه کومه ستونزه نه وي. تر شپږمه پورې مکتب شته، ځکه چې سرمعلمینې تقسیم اوقات هم جوړوي، او په دې باره کې کارم کوي، مګر د شپږم ټولګي نه پورته هیڅ نو امیدواري نشته.
مننه تاسو بیرته راوګرځم. خاطر جان تاسو ته راځم، موږ په مکتبونو کې کچرته وګورو یوازې دغه وړې نجونې چې دوی کولای شي ښوونځي او تلاړ شي او هلکان کدی برخه ته وګورو، په زیاتره هغه وخت کې چې موږ په ښوونځي کې وو خزینه معلمانو به په هلکانو ښوونځي کې هم تدریس کولو او د نجونو ته به هم تدریس ورکولو. اوس د چنجونې نزی خزینه معلمانی هم په کور ناست دي، د هغه هلکانو چې دوی ښوونځي او تزي د هغوی دغه درسي محیط او درسي امکانات څنګه ارزوي؟ آیا دوی په کافي اندازه باندې داسې څه ولري چې دوی چې ښوونځي ته ځي یو څه زده کړي یا یوازې په نوم زی راځي؟
لبده مرغ افغانستان په خواره ایسه خوار وو او ګستر بل لا خوريږي په خواغه فشتا سم یادونه وکړه د غسون دي سره بلا او گریبان وو هغه پړاو کې چې څو کال ما یوازې په افغانستان کې ځکړې کړی یا تاسو یا زموږ نسل چې وس فارغ شوی دی خو وس هم فکر وکړي په وخت کې چې څومره مرستې تر سره کړي څومره شتمنی و یوازې په دې برخه کې ورته ځانګړې کېده خو بیا هم رسیدنه ورته ستونزمنه وه. کپاغ خوندې کې کتابونه شته وو، ښوونکي به نه وو، که ښوونکي وو کتابونه به کم وو، که کتابونه کم وو هرو مرو به یو څه شی نه یو څه شی پکې نیمګړتیا وه یا څه شی به شته وه چې زده کوونکي او ښوونکي به ترې ځورېدل. خو اوس چې هغه څه چې تاسو هم یادونه وکړه بیا په افغانستان کې اکثر ښوونکي میرمنې دي، انجونې دي چې درس ورکولو ته مخه کوي او زړه کوي چې یو ډول دودیزه ټولنه هم ده، خو هغه برخه یې یوې خوا ته. له بده مرغه چې اوس ډېریو ښوونکو ته هم اجازه نه ورکول کېږي. په تېره بیا هغو ښوونکو ته چې د هلکانو په ښوونځیو کې به یې تدریس کوو او درس به یې ورکوه هغوی ته وایي چې تاسو محرم نه یاستئ یا نه پوهېږم په دغې او بلې پلمې یې په یو ډول تیرباس یو له ښوونځیو یې بې برخې کړي دي. خو دې سره به دوی څنګه رسېدنه وشي کړی؟ ښایي ډېر شمېر نارینه ښوونکو افغانستان خوشي کړی وي یا هم دنده یې ځکه چې ماش نه وو.
پښتنه همدالته ده میرمن صافه، پښتنه همدالته ده چې اوس مال په افغانستان کې هغه استادانې چې مخکې هلکانو ته تدریس کولو دوی هم په کور ناستې دي او هغه ځکه په افغانستان کې معلمي داسې مسلک دی چې زیاتره ورته ښځې مخ کوي، نو په دغې حالت کې دغه هلکان چې ښوونځیو ته ځي دوی یوازې په نوم ځي او دغه امکانات به ورته طالب چارواکي څومره برابر کړي؟
څرګنده خبره ده یوازې په نوم ځي که په نوم ملاب نه شي زه فکر کوم تر دې به ډېر څه زده نه کړي چې ټیټو پاک او جین جنګ او جین جهاد ځکه چې طالبان پر همدې کار کوي او د هغوی هغه فکر او لیدلوری هم تر دې ډېر کار نه کوي. هغوی چې ورته دغه امکانات او اسانتیا برابروي او په یو ډول چارې د پردي تر شا مخته وړي هغوی هم نه غواړي چې افغانستان کې د افغانستان نجونې که د پردي تر شا ناستې دي، کور کې ناستې دي، بندي شوې دي، نارینه دې هم روڼ اندي شي، نارینه دې هم لوستې وي او د ټکنالوژۍ پر مټ سنبال وي. نه هیڅکله. نو دوی هم که اسانتیاوې او امکانات هم ورته برابر شي دوی ورته هغه څه زده کړې نه ورکوي چې موږ ترې ویلمن واوسو او په دې باور واوسو چې زموږ هلکان ماشومان کله چې دوی زده کړې پای ته رسوي زلمیان کېږي دوی به ښه ذهنیت سره روزل شوي وي ځکه چې هغوی ته افراطي روزنه ورکول کېږي. زه فکر کوم په ټوله کې ستونزه سره ده، ستونزه دومره سره ده چې له حل کولو یې خورا کسان ډېر کسان به ښایي ونه شي کړی چې هواره کړي دغه ستونزه. خو زه فکر کوم باید له جړې دغه ستونزه هواره شي او باید حل لار ورته وموندل شي ځکه چې یوازې ستونزه د دې نه ده چې دوی اجازه ورکوي دوی اسانتیا او امکانات لري که نه لري دوی څه زده د کوي د هلکان او جنو تک پر مخې پرانیستل شوی همي خوځي او دروازې
بالکل
څور تاسو د کوي او ستډول پرغواړي چې بیا دې څه ګټه پورته کړي. دغه مسله خورا مهمه ده او حیاتي پوښتنه هم مهمه ده چې دوی به پر اسن کې څه ډول وروزي او څه ډول به
ټولنې ته ځوانان وړاندې کړي. بالکل، همدغه تلته وبله پښتنه کوم چې طالب چارواکي تل په دې تاکید کوي چې دوی په نصاب کې تغیرات راوړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه تغیرات چې دوی راوړي ځکه چې مخکې په افغانستان کې چې څه تدریسېدل، څه د اسلام خلاف دي، څه د طالب حکومت خلاف دي چې دوی په کې تغیرات راوړي؟
افغانستان اسلامي ټولنه او د افغانستان دولت په بشپړ ډول اساسي قانون یې په بشپړ ډول د اسلام پر مټ جوړ وو، خو ځنه پیغام دوی دومره د ځان د اسلام کې کداران بولي او د خدای استازي بولي چې خپل هم ترې هېر دی چې اسلام اساس او اصول څه دي، هغه هم سر یې نه خلاصېږي او ډډای مچ نه پوهېږي. هغه مشان یو شمیر ګوت شمیره مشان یې کلوستې دي او پوهېږي هم، هغوی ځان تېر باسي د خپلو ګټو او موخو څارلو لپاره. نو ستونزه په دې کې ده چې دوی یوازې د خپلې خوښې او غوښتنې پر مټ غواړي چې د اسلام تر نوم لاندې خپرونې پلې کړي. نو دا به ستونزمنه وي چې څوک قضاوت وکړي د دوی خلاف، هیڅ شی هم نه وو. دا ټول تخکاره او څرګنده ده چې د غډلې په افغانستان کې ناپوهي خوره کړې، د ناپوهۍ پر مټ جوړه شوې ده او د ناپوهۍ پر مټ به پر مخ ځي. نو دوی به د خپلې خوښې هماغه مرکې کې به مو هم تاسو لیدلی وي چې تر دې ډېره دفاع نه شي کولای چې موږ د کېټو پاک او جیم جنګ او جیم جهاد باید ځای پر ځای کړو. په دې کې تر دې ډېر دوی
مندنه کوم
دا په
بشپړه توګه په هواینه لري. مندنه تاسو بیر سره وګرځم. مېرمنوګه تاسو په ماری وزارت کې هم یو څه مودا کار کړی دی او په خوندي کې هم تدریس کړی دی. تاسو د افغانستان د خوندي وضعیت کاغه په تیر کې وو کووس وو د دوړو نه خبر یاست په ټوله کې څه ستونزې وړاندې په مکتبونو کې وي؟ هغه کله لکان خوندي وو کاغه د انجونو وو او اوس مهال سربیره پردې چې د نجونو پر مخ باندې خوانځي باندې هغه لکان چې خوانځي او تزي دوی کوم ستونزې سره مخ دي؟
مخکې هم ستونزې وو، هغه ستونزې بیل وي او اوس چې هغه ستونزې ادا او چې خیالي مکتبونه یا د پښل کلو کې ځینې شیان او فساد پکې وو، ځنه ویم عمر سیل غوندې پیسې چې معرف تراته، ځکه معرف یو وزارت نه یو امپراتوري وو. معرف ډیر ستر وزارت و چې ټول افغانستان کې شاخه او ریښې درلودلې او ارته غځېدلې وو. خبره دلته ده چې خیانت کېده، اما بیا هم تر یو حده پورې هغه ستونزې چې اوس سړی ګوري چې بیخي له منځه وړې دي، هغه وخت سړی شکر وباسي، ځکه هغه وخت اوس چې دوی وایي چې نصاب تعلیمي دغه نصاب دومره په اسانۍ سره نه جوړیږي، دا حساب د پاره دومره مصارف شوي، دومره علمي کدرونه د خارج نه د داخل نه د دې ځای نه راټول شوي، باندې کار کړی دی چې څنګه د دې تصوی پوری، یعنی نصاب چې دی لکه زینی غوندې د عمر او د سوی سره سم تعلیم څنګه باید دسی قدم په قدم وړاندې لاړ شي. نو دوی دومره کدرونه له کومه که وزارت معارف همداسې شو وایي، هیڅوک پکې نشته. هغه سابقه خلک خو خال پکې لیدل کېږي، هغوی ملاقه نه لري، یاریږي د دوی نه، دوی بلد نه دي، دوی تر اوسه پورې په دالیزو باندې په دفترو باندې بلد شوي نه دي. زه نه پوهېږم پخوا هم کم نیمګړتیاوې وې په دې کې، اما تر دې حده پورې نه. مثلا شکایت کېده چې معلم باید دغه سي امتیاز ولري، د معلم معاش باید لږ زیات وي، یا مثلا دوی دپاره نور امتیازونه لکه کور ورکړ شي، لکه په اطرافو کې چې داسې معلمي او داسې پروګرامونه مو ونیول شو چې هلته لیسانس یا ماستر نو د دې لپاره به امتیازات ورکاو په لوړ معاش باندې هلته چې هغه امکانات ولري او هلته به درس ورکړي. یعنی ډېر خدمات وشو په هغه وخت کې خلک لاړل کډه لاړل د دې دومره مصارف ورکړ شو چې خپل کورنۍ م هلته وچلوي او م هلته معلمي وکړي. معاش اضافه تر خپل اصلي معاشه پورې اضافه ورته امتیاز قایل شو او د دې د ارتقای ظرفیت د پارادی پروګرامونه ونیول شو او د دې ته جبري د چاچی دولسه میوالي او باید هغه لیسانس چې سوالسم و هم چنان باید لیسانس چې دوی باندې جبري د دې تعلیمی سطح باندې کار وشو مصارف وشو. هغه وخت دغه امتیازات د لودو کله تم رو رو یو څه بدمعاشي په مکتبو کې د الکتانو غاغه خو هغه عمومیت دلوده یو څه وو. اما اوس کوینی ایس اصلا تعلیم نشته، الکان فقط را ټولیږي، معلم یو لرګی لري، آرام باش چوب باش، نه دا درس ته نه هغوی څه زده کوي، فقط هماغه شوخي ګانې دي. هغوی بیچارګان خو نه پوهېږي، ځینې لوی لوی تلیفونونه دي او بس چیغې دي او هغه دي داسې نه ده چې یو پروګرام ده او دوی ته تعلیم زده کوي، دوی تعلیم ترلاسه کوي او دوی یو فکر ولري، یو پروګرام ولري چې بل صنف ته څنګه ځي.
یعنی که پټوله کې مېرمنوګه کې موږ پټوله کې خبره داسې راټوله کوچې ک طالبانو پرنجونو د خوندزیو دروازې تړلې او دوی نشي کولای شغه هغه ځای چې موږ ورته مکتب وایو هلته لاړ شي، خو کالکان هلته زی هغه ته نه درشته نه کتاب شته او نه هغه کیفیت چې باید یو یو خوندزی کې یو یو شاګرد ته ورکول شي نشته پکې،
اصلا نشته. یعنی تعلیم خپل کیفیت سفر تر سوال دي، ما لیدلی دي زه مکتبو ته تلیم، ما درګدین لیدلی دي د عربی ترین ځای چې د مکریان سهار زه مکتبو ته چې لاړ شي سره حیران پات کی چې دوی د سرقم کورنۍ ناراضي او سرقم بې نظم هغه رقم چې دوی په سنف کې ناسیدل او استاد د پاره وای یو حیاي حضور دلته یو برخورد کو معلمي په نظر ناراضي دوی داس یو رقم بي واکه شي وي چې ای ساده شي دا نه ده چې د ترازو مونږ ذکر کوو فقط ساتيري د پاره چې داسي
د
پرون نووزي او نصر منظم دي چې پوښي سره د متعلم دی یا یونیفورم یا غیر د شیان نشته.
مننه قربان تاسو به سره وګورئ. مېرمنسیل تاسو تر ازمه مېرمنوګي اشاره وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې کالکان خوندزیو تنظیم لکه څنګه چې تیری کې امکانات وو یا د چدوې منظم تل درسونه وو هرڅه برابر وو اوس تاسو تنشت دوی आवाज پونمزي که په ټوله کې پدیرته تاسو دا وایي چې کنجونی په کور کې نیول کیږي او ځوان هلکان په دې شکل باندې خوندزیو تنظیم او بل اخره د چدوې مکتبونه فارغیږي پایله به څه وی؟ آیا دوی به هم لکه جنو غونډه بي سواد فارغیږي؟
بلې هو کې نو ځوانان په همدغه ترتیب باید دوی چې ټولنه د بدبختۍ په لور روانيږي. یمګ ځوانان حالت چې دغه څه وی چې جنو مثلا مکتب ته ولاړ نه شي ذکرې ونه کی او ځوانان مکتبونه د خدینه کوونکو په مټ باندې ولاړو او اوس چې خځینه خونکي په کور ناست دي او د دوی د دغه د پوهې مسیر هم له ګواښ او له تهدیدونو سره مخامخ ده، زده کړې نشته، بې نظمي ده، بې قانوني ده. نو طبعا چې ټولنه د بدبختي په لور ځي نو د جهالت تیاره باید دي او پوهې په رڼا بدله شي. علم او پوهه خو د ټولنې په پرمختیا کې ډېر مهم رول لري. نو د علم او پوهه زده کړه چې خدای جل جلاله په نارینه او ښځینه باندې فرض کړې ده، نو ولې موږ نه دا حق اخلي؟ باید ځینې پرېږدي چې ښوونځي کې زده کړې وکړي، دا بندیزونه باید د نجونو د لارې نه لرې شي او که دا بندیزونه د نجونو لارې نه لرې نه شي خو طبعا چې ټولنه لري بدبختی په لور دی.
مننه مننه کور ودان بیرته به تاسو راوګرځم. خاطر جنې تاسو ته راځم په دې وروستي و کې کته سي نوریدلې وی په زیاتره سیمو کې په ځنګل ډول هغه چې لری پرتی سیمې وی او په خاپه کې جګړه و د دغه سیمو په اړه ته وی اوس په کې زیاتره وخت مدرسې پرانستل کیږي یا په ټوله کې حتی په کابل کې موږ خبرونه درلودل چې مدرسې پرانستل کیږي. څه فکر کوي چې د طالب لپاره د مدرسې او ښوونځي توپیر پات څه کېده او ولې په هغه لرو پرتو سیمو کې چې په خاپه جګړه و اوس په کې دوی هڅه کوي چې مدرسې پرانیزي.
هغه لرو پاتو سیمو کې تمرکز د کډیل دی چې هلته لبد مرغه چې ډیر شمیر ځوانان له تعلیمه بې برخې پاتې شول او په اسانه توګه یې کولای شي ذهنیت کې بدلون راولي په خپله مدرسه کې. او د دوی موخه یوازې هغه جګړه ده، پولیس سیمو کې نه ده. دوی د دوی له واسي وی او هغه سنتیاوي ورته ورسره سر بل برابر شي. زه په دې باورې م چې د افغانستان په هر یو خوندزي کې هر یو خوندزي په مدرسې وی او هر یو تعلیمي ځای په مدرسه وی، ځکه چې دوی مدرسه کې افراط پالنه روزي او افراطی روزنه ورکوي ماشومان او ځوانانو ته چې بیا دغه روزنه پر مټ دی هغه چاودنو او دغه سي انسان وایشنه او ناسم کړنو ته وحاسوي. ذهنیت کې بدلون راوستل خورا اسانه ده په جګړه د پولیسو کې، ځکه چې ځوانان په وخت هم د دوی لاسه یا خوندوی کې به اور ورته کېدل یا به هم داسې جګړه و او داسې جګړه اور به بلی وی چې چا به ډېر نه ښکاو چې خپل ماشومان خوندوی او ته وربلیږي. نو هغه ماشومان به په څه پويږي وس به خې ځوانان وی او په څه پويږي دا هغه نسل چې واده شوی دی او ماشومان لري او وس رخ کوي چې که امنیت راغلی جګړه نشته د دوه لوریو ترمنځ دغه ډاله به ورته مدرسه پرانځي او مدرسې ته به یې واستوي. مدرسه کې به یې ذهنیت ته په اسانه توګه بدلون ورکړي، ځکه چې هغه مور او پلار یې بې برخې شوي ده له تعلیم او وسط یې ماشومان مدرسې ته ځي او په اسانه یې کولی شي چې تیر باسي هغه ټولنې. د دوی موخه او هدف هم همدا دی چې افغانستان دې له ساینس او ټیکنالوژۍ څخه لرې پاتې شي او یوازې د مدرسې تر کچې ورته زده کړې ورکړل شي. که د دوی موخه اسلامی ارزښتونه او زده کړې وي، خو موږ په افغانستان کې هر ښوونځي او په هر سنف کې به مو تعلیمي کتابونه سره بیل وو، تعلیمي زده کړې به مو په ځانګړې توګه ترلاسه کولې، یان قرآن شریف په مکتب کې به موږ ویل او تر څنګ چې مو په هر ماشوم به په کورنۍ کې جلا خپرونه ورته درلوده چې یا د کورس ته ولاړ شي یا د مدرسې ته ولاړ شي چې قرآن شریف دې زده کړي، فقه دې زده کړي. خو په ښوونځیو کې به مو هم په ځانګړې توګه قرآن شریف لوست او قرات جلاز دا کولو، فقه به په جلاز توګه زده کولو، دې ته ورته حدیث او نور اسلامي اصول او ارزښتونه او زده کړې به مو ترلاسه کولې د ساينسي مضامینو تر څنګ. خو اوس چې دوی څه پلي کول غواړي هغه له افراطه لري نور څه نشي کېدی. هغه ذهنیت چې دوی خپل لري ان که دوی څخه پوښتنه وشي، زه په دې ډاډه یم چې دوی به ګواکې په سمه توګه آیت او کلمه هم ونه شي ویلی. نو دوی به څومره له اسلام او اسلامیته پوهاوی ولري؟ هیڅ. هغه ډېره له تصوره لري ده چې افغانستان به پر کوم لوري دوی به غذوي او افغانستان به بله ورځ څومره وروسته پاتې وي او څومره بیا پرې کار وشي چې بیرته د افغانستان وشي کړی د خیرازۍ ودانۍ او سوکالۍ پر لور ولاړ شي. زه فکر کوم ډېر خوار شوي یو موږ د افغانستان وګړي، دومره خوار شوي یو چې وس فکر کوم د دغې ستونزې هوارول به خورا وخت ونیسي. دغه دوه کاله له منځه تلل یې څنګه چې اغلی اوګی هم په پیل کې یادونه وکړه، زه ډېر لرې نه ځم هغه نجونو سره چې په افغانستان کې زه اړیکه لرم. ځوان نجونې به وي ډېرې هیلې به یې درلودې پانتون وروسته کار ته، ټولنې ته خدمت لپاره، کورنیو ته خدمت لپاره، خو وس دې ته غاړه یې چې وای څه وکم خوري لدی بلل راته نه د پاتې چې زباید واده وکم کورنۍ پر ما فشار راول یو بل بعده مرغ سنتي او دودیزه ټولنه هم ده کورنۍ وای خانو د پانتونه او مکتب دروازې بندې دي تړلې دي څه شي کوي خو واده وکا کورنۍ جوړ کا ځان ته ژوند جوړ کا دوی لدی بلل را هم کورنۍ سنه ده پاتې ډیر انجونی مواده شوي هغه انجونی چې پراتونکي کې به د افغانستان خیرازه او ودانه کې ونده لاره وس په کور ناستې دي او د کور کار کوي چې دا نه مغه کار به د لیک لوست او د ټولنه کې د کار او فعالیت ترڅنګ هم ترسره کولای شوي خو وس یوازې بې واکه د پردو او دیوالو تر شا ناستې دي د نامه چې افغانستان کې زیږیدلې دي دومره یوازې بدمرغي به دومره وي
مننه کور ودان خطر جان بیرته به تاسو راو ګرځم مېرمن اوګي که تاسو تر شو خطر جان خو پدی رڼاوا چول چې افغان انجونې چې لز دکړو پاتې دی پدی کورنۍ فشار دا او دوی مجبوری کی چې واده وکړي او د دې ته هم اشاره وکړه چې په مدرسو کې یا د مدرسو د لارې طالبان هڅه کوي چې خپل افراطیت وغځوي اوس د هغه لکانو چې کاغه خونځي او تزي کې مدرسې تزي د دوی د سرنوشت په اړه باندې او د کورنۍ ټاکي چې دوی مکتب سلار شي که مدرسې تلار شي دلته کورنۍ څونه ستونزې سره مخامخ دي او د خپل د لکانو راتلونکي په دې برخه کې څومره تیار ده او دوی د انتخاب حق لري
متاسفانه واقعا چیز خبر شوی همه چی دوی پا هر ولایت که غواری چی لوی مدرسی زیبزه که و جوری که و پا غد پارکار که پروگرامون نیوری دی او باس بیروان دی ده اصری علوم ندوی لری ساتل که گی واقعا اغا فامیلوت پارم اندیخ نده کورنه چی غواری چی دنن اصر زمان سرسم دوی علم ترلاسه که دوی دو پاره هم سخته ده اوز خو اغلی ریپرتوسیم که ماشالله پدیشل کلو که دی زیاد خلق تعلیم یافته شو خلق بیداری تا ورسیده خلق علم پوه ترلاسه که سند چی جگری هم روانی وی صرف اغا زیر که چی خور اشاره و کرهتیا وی اغا کسان چی ده تعلیم نپا شاعت پاتی و اغا اولادونه که مدرسی تمزید بی خوشحالی گی چی هده اقل خو یو تا بزده کی هده اقل دینی علوم بزده کی مون نخواهر سپاتی دی و صرف توپک بوگک ایخه و دا چی هده پاره دا توپک پکاری ده و فرمان ده چاو خب ده پخبالم نپویدو نو خبر پدی که دا چی دی زیاد ده اندیخنی وارده چی پدی اصر زمان که دس یو پروگرام روان ده چی مون خیران چې څنګه د دې پروګرام سره څنګه خلک ځانونه یا کی باور وکړي چې دغه امکانات ولې خلک خپل اولادونه وباسي تښتې کوي غیر قانوني لار نه تاسو ته معلومه ده چې څونه خلک تلف شو څونه له منځه لاړل تباه او برباد شول امکانات نشته دلته فقر بیچارګي بیکاري بیخي حاکم دی یو څوک خپل اولادونه نشي کولی مکتب او نور ځای ته ورېږي چې شیزده کي نو سخته ده واقعا خلک بیخي یو رقم ګیچ شوي دي خلک ډېر خپل راتلونکي ته امیدواره نه دي ډاډه نه دي ډېر سخت ځورېږي کړېږي به د دې له امله ځکه یو مور او پلار خپل اولاد دپاره غواړي چې ښه تعلیم وکړي راتلونکي روښانه وي کار وکړي د وطن دپاره زحمت وباسي په خپلو پښو ودرېږي د هغه امیدونه اوس خاورې ری شوي دي هغوی خپل راتلونکي ښه نه ویني اولادونه مایوس په خپل هم مایوس او د خپل د ژوند لپاره مجبور دی چې ډوډۍ لپاره خو ضرورت دی د خپل ژوند د بقا لپاره کار چې نه وي آمد نه وي خلک بیخي لیوني شوي دي فقر بیچارګي د ټول 99% دلته امکانات نشته نور چې دوی خپل ژوند پر مخ یوسي
یعنی تاسو دا وایئ چې اوس په افغانستان کې تعلیم اولویت نه ده ډوډۍ ده
خو زه وایم چې انسان ډوډۍ ولري کالي ولري او کور ولري چې بیا علم او هنر او فلسفې ته فکر وکړي نو چې ټول وختونه زما د یو مړی ډوډۍ د پیدا کولو دپاره لالهانده سرګردانه اوسم زه به نو په چی شي باندې وخت د کومه کومه چې زه مطالعه وکړم زه علم ترلاسه کړم زه هنر ترلاسه کړم زه سبا ورځ په پښو ودرېږم
خو تباہ و برباد شد اولادیم نیوا و نیم کلایی امکانات شرایط نشته چی هغه کم بخت مکتب ته ولیږي. نو ته د دې وطن آیندې ته ګوره، دا خو نسلونه نسلونه د دې مهارول بیا ډیر سخته ده. ته باور وکړه که یو هیواد تو بیخي وران ویجاړ شي، د هغه هیواد هغه ارزانه نیرو د ځوانانو به بیر ډېر ښکلې ماڼیګانې به جوړې کړي، اما که تعلیم یو وارې د خپل هغه مسیر د خطا وخوره، بیا هېڅکله هغه خپل هغه عادي حالت هغه نورمال حالت ته راګرځولې ساسان خبره نه ده. ډېر وخت غواړي، اته
ناممکنه ده. مننه تاسو بیرته راوګرځو. مېرمن اصل که تاسو راتوي، تاسو چې په خوانځي کې یاست اوس یوازې د زری امثال لپاره ځئ، ماشونو کې مو څومره تغییرات راغلی دی؟ یو آیا تاسو په منځ کې کېدای شي تاسو استادانو سره اړیکې ولرئ؟ تاسو څوک شته چې اوس مهال دا چې په کور ناسته ده ډېر زیات اقتصادي ستونزو سره مخ وي؟
بلې، له هغه ورځې چې د طالبان حکومت په افغانستان باندې حاکمیت لاسته کړی ده، د موږ د مسلکي ماشین څخه 1200 افغانۍ کمې کړلې. مخکې مثلا د موږ ماشو 1000 افغانۍ، اوس 1200 لاغه نه کمې اخلو. باوجود چې زه لسانس یم او د دې نه که څوک مثلا ټیټې زده کړې ولري، نو د هغوی ماش خو د موږ نه هم ټیټ ده. ولې نه استادان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او بل مسلک او بل مصرفیت هم نه لري. په کور کې بندیان یو، موږ فقط د حاضرۍ امضا کولو ته ځو، بیرته راځو. موږ په دې حالت نه یو خوشحاله، موږ هم په دې خوشحاله یو چې نجونې زده کړې وکړي، دا بندیزونه د دوی د لارې نه لرې شي. او زه خو شخصا په طالبانو باندې غږ کوم چې دوی باید په خپل په دې پرېکړه کې تغییر راولي، او که په خپل پریکړه کې تغییر نه ولې، نو یو نسل به نابود شي. او دا په طالبان دی باندې زغه کومه چې حکومتداري په زور دي کېږي. که طالبان وغواړي چې په افغانستان کې بقا او پایښت ولري، نو باید په خپل دریځ کې تغییر راولي او د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. نو که د خلکو ملاتړ ورسره وي، دوی به بیا هم وکړی شي چې حکومت وکړي. په غیر دغه کې هیڅ امکان نه لري چې په دې خلکو باندې حکومت وکړي. اوس هغه پخواني خلک نه دي، اوس خلک پوه شوي دي. خلک اوس
خو دا د دوه کاله تیر شو، مېرمن سیل دا د دوه کاله تیر شو، ولې دا خلک اقدام نه کوي؟ دا د دوی د لورانو د دوی د زامنو وخت ځای کیږي، خو دوی څه نه وایي؟
په افغانستان خو فریده جان ډېره ستونزمنه خبره ده چې د افغانستان ښځې او نجونې خپل غږ پورته کړي، ځکه چې دلته بندیان کېږي، محاکمه کېږي، دلته د کورونو څټه نفر ورځي نه کېږي. نو دا نړیواله ټولنه، دا یونسکو، ولې په دوی باندې دا جامع جهاني ولې فشار نه راوړي؟ ولې دوی ته په هفته کې اتیا میلیونه ډالر همدا اوس هم راځي؟ کله چې دوی ته دغه پیسې راځي، نو هغه د افغانستان د نجونو غږ هېڅکله نه اوري، او د افغانستان د نجونو او د ښځو غم نه خوړل کېږي.
مننه تاسو بیرته راوګرځم، وروستۍ خبرې به ساسو واخلو. مېرمن خطرې که تاسو ته راشمه، مېرمن اصیل اشاره وکړه چې که چېرته نړیوال په طالبانو فشار رانوړي، دا امکان نشته چې دوی نجونو ته اجازه ورکړي څوک غږ واوري. دنه د افغانستان د غږ پورته کول هم ستونزمن دي. موږ یې مثالونه درلودل چې دوی هغه کسان چې د دوی پر ضد باندې غږ پورته کوي نیسي، شکنجه کوي، زندانونو کې اچي. اوس دا چې په نړۍ کې په ټوله کې اوس زیاتره هیوادونو تمایل ښودلی دی د دوی قونسل منی، دوی ته سفارت ور تسلیموي، او نړیوال هم لکه مېرمن اصیل چې اشاره وکړه پیسې ورلیږي. په داسې شرایطو کې آیا د دې امکان شته چې د افغانو ښځو غږ یا نړیوال واوري یا طالبان واوري؟
لفظ مرغ چې د افغانستان ستونزو پر وړاندې نړیوالو هم سترګې پټې کړې دي، او په یو ډول یې چوپتیا غوره کړې ده. که په ظاهره طالبانو ته مشروعیت نه ورکوي، د طالبانو دولت ته مشروعیت نه ورکوي، خو له بده مرغه چې د دوی ملاتړ کوي، په ښکاره یې ملاتړ کوي، پیسې ورته ورلیږي. ګڼو هیوادونو کې دغه د ورځ تر بلې سفارتونه او قنسلګرۍ دوی ته ورسپارل کېږي، چارې پر مخ سي. نو دوی له دې ډېر څه نه غواړي هم. یوازې ستونزه پاتې ده د افغانستان د خلکو هغه کې خزینه وي که نارینه وي، ښځې او نارینه ټول افغانستان کې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نو زه فکر کوم د افغانستان کې دننه خو مدني ارزښتونه شتون نه لري، دوی ته هېڅ معنی نه لري چې ښځې دي هلته غږ پورته کړي خو ګواښل کېږي یا به په زندان کې اچول کېږي او بیا داسې ټولنه کې چې په یو ډول آر هم ګڼل کېږي عادي خبره چې ښځې پر وړاندې وشي نو دغه چې بیا زندان ته یې بیایي دا خورا ستونزمنه ده. نارینه هم له بده مرغه زه در کوم چې غږ نشي پورته کولی، خو د نجونو او ښځو هومره شهامت هم نه لري او نه یې ترسره کوي چې ګام پورته کړي او ټول دی په یو غږ او یو لاس واټ پر سر راووځي، هغه کې ښځې وي که نر وي ټول دی ووځي ووایي چې موږ دغسې یوه ټولنه نه غواړو، موږ خپل حق او حقوق غواړو، هغه که د ښځو وي که د نارینه ووي. اوس وایي ګیره یې زما واکې د ملا افغانستان کې پر نارینه وو هم دغه چاره روانه ده، خو یوازې حل لاره یې همدا ده چې باید نړیوال ومني او باید پر نړیوالو فشار راوړل شي. هکه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له وسې څه پوره وي خو ښه ترخه که نه وي. زه فکر کوم اوس هم موږ داسې فعالې مېرمنې له افغانستانه بهر لرو، ګڼې فعالې مېرمنې او هغو مېرمنو چې په افغانستان کې ټولنه کې یې خورا ارزښتمنه او مهمه ونډه لرله هغوی ټول اوس له افغانستانه بهر شوي دي. دوی که هر یوه یې په هر خپله هره سیمه کې د نړیوالو بنسټونو دروازې وټکوي او خپل غږ ورته ورسوي چې دغومره کلونه چې موږ لاسته راوړنې درلودې اوس هغه څه شوې، هغه ملاتړ چې موږ کوو اوس څه شو. اوس چې افغانستان کې انساني حقوق تر پښو لاندې کېږي، ښځه انسانه نه ګڼل کېږي، د دې لپاره مو بشر پالنه او انسان پالنه څه شوه؟ د دغې پوښتنې او د دغې غږ پورته کولو لپاره همدغه مېرمنې زه فکر کوم بسنه کوي چې نړیوال د دې ته اړ باسي چې باید د افغانستان ملاتړ وکړي او په یو ډول د په اړه فکر وکړي، پاملرنه دې ورته وکړي او په اړه یې پرېکړه وکړي، ځکه چې زه په دې باوري یم ماته نړیوال وغواړي افغانستان ستونزه هواریدای شي چې له بده مرغه دوی نوره نه غواړي. ستړي شوي هم د افغانستان کې موږ خورا نورې ستونزې لرو چې د افغانستان عامو خلکو ترمنځ ته له طالبانو ډلې پرته هغه ستونزې د اوس پر ځای وي. ستره ستونزه دا ده تر هغې چې په افغانستان کې زه په دې باور یم طالبان وي، نور خلک پکې ګډون ونه لري، خپل ځان پکې په دولت کې په ټولنه کې ونه ګوري او ونډه ونه لري، نو دا به له تمې لري وي چې موږ ووایو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، نجونو ته د ژوند حق ورکول شي، د کار حق ورکول شي، نارینه دې خپلواکي وي، خپلواکي ولري، آزاد وي. اوس په افغانستان کې انساني ژوند نه دی، هر څه چې طالب وایي هغه به عام وګړي مني، پرته له هغه به نیست او نابود کېږي. خورا ستونزمن پړاو کې شتون لرو ټول افغانان.
کور ودان مېرمن امیل، تاسو ته برا شما خاطر جان یادوري وکړه چې په ټول افغانان د دې لپاره چې دغه وضعیت او زور راپورته شي سره لاس ورکړي تر څو موږ له دې حالت سره ووځو. تاسو په افغانستان کې استایا د دې امکانات برابر دي په دې شرایطو کې چې ټول افغانان په یو والی سره راووزي او په طالبانو غږ وکړي چې د نجونو ښوونځي پرېږدي تر څو دغه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې حل شي او دغه بدبختیانه چې روانې دي دې ته د پای ټکی کېښودل شي؟ آیا داسې یو قوت شته؟
نه، خبره په دې کې ده چې دلته یو مړی ډوډۍ پسې ټول خلک ورک دي. نن یو کارونه کې یو کراچۍ کې یو هغه کې یو موټر کې یو ټکسي کې یو ځای کې هغه رسمي کارونه خو ټول نه اخیستل شوي دي، غیر دغه دوی نه د خور خبره هیڅوک نور نشته دي. نو ټول دغلته چې پاتې دي دوی ټول مجبور دي چې یو مړی ډوډۍ دپاره یو کراچۍ ولري یو شی ولري، مجبوریت دی. که نن ورځ دا کار ونه کړي وچه ډوډۍ پیدا کولی نه شي، متوجه یو خدا دی. بل داسې ټولنې لرو چې کار کوي، ځوانان دي پکې، مشران دي پکې، دوی خپل مبارزې ته خپل مدني حرکتونو ته
په ادم تشدد دلاینه خپل پیغامونه وخت په وخت مونږ رسو مونږ خو او سم په ټولنه کې په بیرونو کې یاستو په مختلفو عنوانونو خپل आवाज پورته کوو خپل هر هغه پیغام مشران سره زو ګورو او تاسو وزارت خارجي کې وینان سره کتل دي غونډې کړې دي نړیوال مسؤلیت تللی یو آرام ناست نه یو مونږ اوس هم لاسونه سره ورکو خو هغه رقم چې خور وای نشو کولای یو خوانه فکر زمونږ مخنیوري بل خوانه مونږ دا رقم حرکت کوو ته خو پوهیږي چې عامو بهل کیږو ډبول کیږو ورکیږو بند کیږو نامعلوم هدفي وژنې دا شیان خو دلته چې عملاً بیا وګوري بیا پوهیږي چې یو څوک نه لري چې ستا پوښتنه وکړي نو شاید چې یو څه ستونزمنه وي اما مونږ خپل هغه حرکتونه لرو او دې ټولنې دي چې همدا اوس کار کوي او خپل هغه مشروع غوښتنې د دوی غوږونو ته رسوي د نړیوالو غوږونو ته رسوي یونوا ته رسوي نورو ته رسوي خو خدای دې وکړي چې بالاخره مونږ نتیجه واخلو مشکل په دې کې ده چې زمونږ عمر تیریږي زمونږ باندې وخت تیریږي او وخت چې مونږ ځای دوی په مونږ وخت ځای کوي یو وخت به دا وخت مونږ برباد کړي که مونږ وخت بربادو وخت به مونږ یو وخت برباد کړي او دا ټولنه به همداسې وروسته پاتې د تمدن د کاروان نه به ډېر په پیړۍ پیړۍ شاته پاتې هغه د ځمکې پر مخ د دې خپل ژوند بخونکي ستوري پر مخ نمونه وروسته پاتې هېواد به همدا افغانستان دومره ثروت او دومره امکانات سره
مدنه کور ودان او ساده سیل تاسو ته بمرا شو هغه وسادان شي تاسو مخ کې داونه وکړه شي او ځای کې تاسو ټول ګروپ لره یو راټولېږي د دوی د چې دوی په کور ناشته دي د روحي او رواني وضعیت پاړې راټوایا زیاتره موږ غخون کو د شاګردانو او ماسلین سره خبرې کوو دوی وای چې یو ډول روحي او رواني تکلیف ورته پیدا شوی د خون کو وضعیت څنګه ده
د خوندو زید د بسنیمه هغه تدریس چېونه کې نو تابع نو روحي مشکلات او ستونزې سره مخامخ کیږي دی او استادان امداوس له مملکت نو وتلې دي کډوال شوی دي یعنی هغه مهاجرت غوړه غني بهتري غني دي د مملکت دی اوسېدونه دوی لدیر سلز سره کړهون سره مخ دی
دام راتو وای چې تاسو ته چې شاګردان مو زنګ وهي اتمن تاسو نه به مشوره غواړي هغه کو تاسو غږ غوري هغه ته ویل غواړي
خپل شاګردان ته همیشه ماته زنګ وهي پوښتنه کوي چې استاد امتحانونه څنګه دي یا مکتب شروع کیږي زه دوی ته هیله مند یو کوم دوی امیدوار کوم چې نه هیله نشي خپل درسونه ولولي خپل تیر درسونه ولولي مطالعه ولولي خپل ژوند کې نو دوی ته دا ویل لرم نو توکل په خدای خدای مې ربزه ده ان شاء الله یو رنایی به یو پلو نه راوسی او دوی د خپل هله مندوی ته ادامه ورکړي او مطالعه دی وکړي درسونه دی خپل تیر ولولي نو نور نو توکل په خدای
مننه کور ودان جندې وسې خطر جنې ساسنه روستي خبري اورو چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي نړیوال هم په افغانستان باندې ځان چپونیسي او طالبانو هم لکه څنګه چې اوس خوندې بن کړي همداسې د مور کړي د افغانستان آینده او د دوی حاکمیت به څومره په دې ځای کې دوام وکړي لند
د تیارو او جهالت پر کنده کې د افغانستان لدی نور بل خنزور چې نشي راوتای او لبد مرغ چې افغانستان کې به هیڅ انسان هغه خزوی کناری نه وي انساني ژوند نه لري څنګه چې وس هم نیمای لري نیمای نه لري هغه هم له هغه دغه هڅو او لوست برکت ده چې تیر شلو کلونو کې تر لاسه کړي دی ورو 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 سربلې دا پکې کیږي او لمن ځي او په افغانستان کې به نور افغانستان نه یوازې دا چې نړۍ سره سیال نه وی لګاونډي سره به له سیالۍ پاتې شي او په ټوله کې به د جهالت بدمرغۍ نالوستۍ بیلګې نړۍ او نړیوالو ته
مننه
لدی منظور نشي کېده او پدې هله چې دغه دغه ورځ ډیر نه شي او وسی هم وخت دی چې لاس یې ونیول شو افغانستان د لدغه جهالت او لدغه تیاری او لدغه حالت او وېستل شي.
مننه مننه مېرمنو ګي ستاسو هم رسته خبري او مېرمنه
زه سوال کوم زه په دې ورسته کې سوال کوم بیا هم طالب رونو ته چې تاسو افغانان استي خیر دی پدې خويندو پدې پدې جنکیو پدې کسانو چې ډېر زیات امیدونه درلودل او تاسو خويندې دي کوشش وکړي چې ولاره پیدا کړي او توجیه پیدا کړي هر رقم حجاب چې غواړي هر رقم شرایط باندې چې وایي دی په هغه باندې پابندې او دی د پاره د مکتب او د پوهنتون دروازې خلاصې.
مننه کور دی ودان لتاسو ټولو قدرمنو د خزو د حقونو ل فعالې خطرې صفه یو هم درنګ او ګیمیل او د خونسي او استاد معصومی اصل چې ما سره په دې بحث کې ګډون وکړ لتاسو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل خبرونې خېچاره
شاف وبانی ساعت